السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ډاوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډاوید لاویری ورسره کار کاوه پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلې نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 25 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې د یکشن په ورځ د دلوي په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره څلورو روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یکشنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فدان دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې چې له 14 لسیزو راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړې، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلاتفارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې.
دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 13% یې د نجونو دي.
ون ترډ چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی، په دې کې درې ډېر او سکالرشپ د جینکو د پاره.
نن په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیلېږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نورا پرون همشته هیله ده د دغه خبرونه تر پای از موږ ملګری وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو ک د خبرونه تر پای از موږ ملګری وو. کړی په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له مختلفو او بیلابیلو زاویو کتنه شوې. اوس هم راځو د خبری برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیم میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې داوډ لاویری د 2024 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و. خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کوو پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په موخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل ورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړي او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی او صحي معاینات یې شوي. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکارۍ او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پولو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړی او هلته د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبه په ورځ د جنوري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتک خبر او ویډیوګانې خپرې کړي دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سویو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه کمشنر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي:
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاري او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې یوازې په تېر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلور پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدې شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلوي شي، بل برخه کېدې شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پېښېږي په نږدې راتلونکي کې. د هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هېوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
اوریدونکو، کلیوی خوا ایرانای پلاوی کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. بل لور ته د افغانستان بل ګاونډي پاکستان بیا افغان ځوانانو ته زرګونه تحصیلي برسونه ورکړي دي. په دغو برسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان برسونو یا سکالرشپونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي چې په همدې مخه د جنوري په 15 او 16 له زرګونه افغانانو څخه امتحانونه یا ازموینې اخیستل شوي. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار طاهر خان مرکه کړې.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که سل سکالرشپ وي، په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جنکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه چې بعد جنکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي، خو د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، ځکه طالبان یو پالیسي چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهره خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کېږي؟
موږ چې د څومره جنکې راځي سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضی پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو، چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده خو آلریډی دا کار مونږ کوو چې د کوم زاړه سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم لکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي؟ ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګ
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ می چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغه د پاره خو به زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی، هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو،
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو په کوم شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دو کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به رکھو کال کے بے یو کال رکھو بیا به آخرہ کے راغے دا دو کال مخ کے نا چې زمونږ دا چیئرمین صاحب دا ایشو دا اٹھاو او چا تکڑا دا گورنمنٹ سرا اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغانی سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دا پاتې نشي.
د پاکستان د سکالرشپونو یا هم تحصیلي بورسیو مسول جان زیب خان و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند واکسین کمپاین پیلېږي. پخوا دغه کمپاینونه کور په کور عملی کېدل، خو طالبانو اوس د کور په کور تطبیق مخه نیولې او یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. که څه هم د سږ کال په لومړۍ میاشت کې یا د 2025 کال په لومړۍ میاشت کې د پولیو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 25 ښودل شوی. تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور
بغلان ولایت اوسیدونکي شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګزند واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګزند اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګزند ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګزند ضد واکسینو د کمپاین د پیل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پیل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګزند یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. دغه راست په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو پکې د تېرې یوې اونۍ پیښو ته کتنه شوې. دا پروګرام هم په زړه پورې دی. مې هیروي خو اوس راځو دې ته چې اسرائیل د یکشنبې په ورځ د غزې تړانګې په شمال کې خپلو کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. اسرائیلو ویلي چې د غزې اوسیدونکي تر هغه خپلو سیمو ته نسي ستنېدلی تر څو چې دلته د عرب الیهود په نوم باندې د یو اسرائیلي ملکي کس د خوشي کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیلو د شنبې په ورځ د دلوې په شپږمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړې وای چې د نتزاریم په نوم دهلیز له لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغه سیمې شمالي برخو ته خپل کورونو ته ستانسوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکي وګړې د خوشي کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ییزو روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نورې خبرې چاپیان کړې دي، خو د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرایلي ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړې چې کابو 15 کسان یې وژلي او 80 نورې چاپیان کړې دي. مترسین غواړي چې اسرایلي ځواکونه دې له حزب الله ډلې سره هم د اوربان په اړه د یو بیل تړون له مخې د لبنان د خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره رد کړې او لبناني قواوې تورنې کړې چې په کافي اندازه هلته میشتې سوي نه دي. د لبنان پوځ ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هېواده ونه ووزي نسي کولای خپلې قواوې ځای پر ځای کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هېواد یې د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو ترڅنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هېڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هېڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربان د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولي په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیري آزاد کړې او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوی وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاد سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاد نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوی راتلونکي اونۍ خوسي سي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې یو نیول شوی کاناډایی چې پخوانی پوځی دی او د داوید لاوری په نوم یادیږي، پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب خوشی شوی دی. دغه کاناډایی په 13 نومبر میاشت کې د 2023 کال د نومبر په 11 په کابل کې لادرکه شوی و. خو وروسته د یوې شبکې چې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې په نوم یادیږي اعلان وکړ چې دغه کاناډایی په کابل کې دی او په اغلب ګمان د طالبانو لخوا نیول شوی دی. که څه هم مشخصه نه ده چې طالبانو دغه کس نیولی و او که څنګه، خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کاناډایی پرون په مسؤول ډول قطر ته را انتقال شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم راځو دې ته چې په ژمي کې د یو شمېر کورنیو بې وزلۍ د دې لامل کېږي چې دوی ونش کولای خپلو ماشومانو ته ګرمې جامې ورواغوندي او د غرازي خونی ورته تودې وساتي. فیروزی عزیزی له یو شمېر همدې ډول بې وزلو کورنیو سره خبرې کړي.
اوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه را چپلک می گردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل کی و سیگی ازادی را رو سره خبر که و ویل کچنه رو ری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو ده شرایط بد اقتصادی بسر می بریم. یک سال پیش بدم را ازاد دادن هوا سرد است، همه چبلخ میگرد.
موږ له ډیرو بد اقتصادي شرایطو سره مخ یو. تیر کال می پلار وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چبلخو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال یې کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسه نه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو تر څنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دیوه ویشي او له نورو د هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د ډیټلې مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کدا سکالی نوی اخیستی او سینو د ترجمه جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرم جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاتون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسؤلیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤل ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني اطفال کې لباس نه داشته باشم
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان نه لري ډیری په دوه ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري، آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا شپږ ورځې مخکې ایران کې ګیرم سره یو څو پنځو مرګو هلته موږ راوړو مال زندان ته راوړو پوسته کښ پر امن کې به زندان ته راوړو زندان کې پنځو ورځې بندیانو مده موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ بلیا وایي یا بنه په پیو کوشنات کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو موږ ته وهلن ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوانه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2016 کال لسترونو مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کمه اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا ملاسترارونه ده او د پراتلون کلو که انشالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.